السلام علیکم قدر منوریدونکو د ماسپخین 2 بجې دی تر 3 بجو په دې خبرونه کې ز نجیب امیر ستاسو کوربیم د خبرونه په لومړی نیمای کې را سره د پښتونخوا او افغانستان په اړه ریپورتونه دي په دویم نیمای کې 2:19 پروګرامونه اوریدل شي مشالونه او د سولې په اړه دا هر څه به خبرونه رستوي خبرونه درته بشیر ګوښ وړاندې کوي
په بلوچستان کې د اف سي ځواکونو څلور سرتیري وژل شوي دي او درې زخمیان شوي دي. پاکستان کې د سرشمیرنې دویمه مرحله به له سبا څخه پیلېږي او په افغانستان کې دفاع وزیر او د پوځ مشر استعفا ورکړې دي او د امریکې دفاع وزیر کابل ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل تیر ماښام د بلوچستان په توربت سیمه کې څلور اف سي سرتیري وژل شوې دي. د پاکستاني پوز لخوا پرون ماښام خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې دا کسان هغه مهال وژل شول چې ګاډی یې په ګواک سیمه کې سړک کې ښخ شوي بم باندې والوت. درې نور سرتیري زخمیان شوي هم دي. له پاکستان خپلواکۍ غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ د دې حملې ذمواري منلې ده. په کورمه کې تجارانو له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې افغانستان سره خرلاچی دروازه دې پرانیزي. په کورمه کې پرون د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو سوداګرو په دې اړه یوه جرګه وکړه. دوی کې ځینو یې مشال ریډیو ته پرون وویل چې د دې لارې بندېدو له وجې د ځایي خلکو تر څنګ د پاکستان او افغانستان اقتصاد خرابېږي. تر اوسه چارواکو د دې لارې د خلاصولو په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان په فروری میاشت کې سند صوبه کې تر یو لړ بریدونو وروسته افغانستان ته تللې لارې وتړلې خو وروسته یې د تورخم او چمن لارې د بیزو لرونکو خلکو لپاره پرانستلې. پاکستان کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې دویم پړاو له سبا یعنی د اپریل له 15 نیټې څخه پیلېږي. د پاکستان د شمارتو ادارې چارواکو ویلي چې دې پړاو کې به د اسلام آباد په ګډون هغو 80 ضلعو کې سرشمیرنه او کورشمیرنه کیږي چې له لومړۍ مرحلې پاتې وو. دا کار به د مئی تر 15 دوام وکړي. د دې ادارې د مطبوعاتو د څانګې مرستیال مشر قاضي سعید نن مشال ریډیو ته وویل
لومړی سوار لس ورځو کې به په اول بلاک کې کورشمیرنه او سرشمیرنه مکمل ولی شي او د دوه ورځو د میروستو به پاتې سوار لس ورځو کې به په دویم بلاک کې کورشمیرنه او سرشمیرنه سرته رسولی شي. د شمیرنې عمل مکملی دروستو تر 15 جولای پورې به نتیجې مخې ته راوړی شي چې د ملک آبادی څومره ده.
په پاکستان کې د شپږمه سرشمیرنه او کورشمیرنه ده چې 19 کاله پس کېږي. لومړی مرحله د مارچ له 15 پیل شوی او یو میاشتې دوام وکړ. د افغان ولسمشر دفتر نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزیر او پوځ مشر استعفاوی منلې. د دفاع وزیر عبدالله حبیبي او پوځ مشر جنرال قدم شاه شهیم د بلخ پر یو پوځي مرکز له هغه برید وروسته استعفاوی ورکړي چې طالب ځانمرګو بریدګرو پکې خوښه یو نیم سل د جمعې پر لمانځه ولاړ افغان پوځیان وژل او نږدې 70 زخمیان کړل. چارواکي وایي د دې پیښې په اړه نورې پلټنې هم روانې دي او سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې درې نور لوړ پوړي پوځي چارواکي هم له خپلو دندو لیرې شوي دي. د امریکې دفاع وزیر جیم میتس په یو نه اعلان شوي سفر کابل ته رسیدلی دی. هغه به افغان چارواکو او امریکایي ځواکونو سره ګوري او د طالبانو تر څنګ نورو وسلوالو ډلو خلاف جنګ کې د ضرورتونو ارزونه به کوي. میتس په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د افغانستان لپاره د ستراتیژۍ په جوړولو لګیا ده. نوموړی به په داسې وخت کې افغان چارواکو سره وویني چې تېر هفته طالبانو په بلخ ولایت کې پر افغان ځواکونو حمله کړې او ګڼ پوځیان یې ووژل. د افغانستان په سر خر کابل او ځینو نورو ولایتونو کې دینی عالمانو په بلخ ولایت کې د طالبانو هغه برید غندلې او غیر اسلامي بللې چې د جمعې په لمانځه بوخت خواشا یو نیم سل افغان پوځیان پکې ووژل شول. په دې اړه پرون کونړ کې شبې غونډې ته یو دینی عالم محمد انور وویل د طالبانو جنگ اسلامي جواز نه لري.
په جمعات کې عبادت کوي الله ته سجده لګي قران لاس کې دي او ته په هغه پسې ټوپک راخلې وژنې هغه رب ته څه جواب کوي هغه پیغمبر ته څه جواب کوي. جنگ د هغه شا مقابل کې دي چې څوک د نظام د تخریب د پاره کار کوي لارې قطع کوي په نوې اصطلاح دهشتګردي خوري. قران کریم حکم کوي چې د ته خلکو سره و جنگي گئی نو هغه عسكر او هغه د امنیتي ملي کارمن چې په دې لار کې جهاد کوي په دې لار کې مبارزه کوي دغه مجاهد دی.
طالبانو د بلخ ولایت د دې ولسوالۍ کې پر یو پوځي مرکز برید زموري منلې ده. دا برید د افغانستان د نن او بهر په پراخه کچه وغندل شو او ځینو ځایونو کې افغانانو د ځواکونو په ملاتړ غونډې هم وکړې. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د یورپی یونین د بهرنیو چارو مشر فدریکا موغیرینی په داسې حال کې مسکو ته سفر کوي چې روس او اتویش هیوادونو اتحادیې یعنی اروپایي ټولنې اړیکې خرابې دي. موغیرینی به نن د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ملاقات کوي پر اوکراین، شام، لیبیا، ایران او ځینو نورو دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. د روس بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د موغیرینی سره په داسې لارو چارو د ګټور بحث تمه لري چې په پایله کې یورپی یونین سره همکاري او اړیکې یو وار بیا ښې شي. د اروپایي هیوادونو مشرانو په ټاکنو کې د روس په مداخله اندېښنې ښودلې او په شام کې د بشار الاسد سره پر همکارۍ یې هم تنقید کړی دی. د فرانس د ولسمشرۍ پر نویو ټاکنو وروستۍ نتیجې ښیي چې منځرو کاندید ایمانوئل ماکرون او ښي اړخي کاندیده مارین لیپین د راتلونکي میاشتې په اومه نیټه د ولسمشریزو ټاکنو د دویم پړاو لپاره بریالي شوي دي. د نتیجو تر مخه په دې ټاکنو کې ماکرون نږدې 40% او لیپین خواشا 1.5% رایې ترلاسه کړې دي. ماکرون د خپل پلویانو ستاینه کړې چې د ده پوینه په خپل کمپاین کې د هیواد لاره بدله کړه. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه ول او اوس په اسلام آباد زموږ همکار رفت انجم تاسو د موسم حال او د پیسو به وي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.65 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.65 روپۍ خرڅیږي. یو پاؤنډ په 1.64 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو درهم په 8.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 8.85 روپۍ خرڅیږي. یو ریال په 8.45 روپۍ او په 8.40 روپۍ یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.9 ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس موسم حال د موسمیات محکمې د وینا تر مخه راتلونکو 3 غنټو کې په پیښور کې به د باران امکان وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه 30 سانتي ګریډ او کم نه کم 19، په بنو کې زیات نه زیات 3 دېرش او کم نه کم 12، او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه 25 سانتي ګریډ او کم نه کم 6 وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویو 620 وخت 2:08 په روانه خبرونه کې اوري. د بلوچستان په تربت کې پر افسي ځواکونو برید شوی حال درکو. د پاکستان سیاسي ګوندونه د وزیر اعظم نه د استعفا غوښتنه کوي.
دا به یو ډیر ښه مثال وای که وزیر اعظم اخلاقي تور او سیاسي تور او ژر تر ژره یو فیصله کړی وای نو د عوام به پر ده باندې اعتماد بحال شوی وای.
په پاکستان کې له سبا نه د سرشمیرنې او کورشمیرنې دویم پړاو پیلېږي. رپورټ پیلرو. د افغانستان د دفاع وزیر او د پوز مشر له دندو استعفا وکړه. د ولسمشر ویان د واخان مینه پال وای پر ځای به زر نور کسان په کارو ګمارل شي.
کورنیو شارو د وزارت امنیتی معین شغل بهرام شاه او محترم افتلی د هغوی سره مجلسونه سوي دي.
په چین کې د امریکا له بمبارۍ وروسته د پیښې ځای ته مو بیایو. یو افغان پوځي سرتیری وای
شما تاری که میبینید اونجا مادر بما استفاده شده، اونجا قرارگاه داعش بوده. او
دیوی دغه داعش قرارگاه یا مرکز او امریکا په دغه تل بمباری وک دوه نیس پروګرامونه مشالونه او د سولې په لور امره ده. شیرا سره اوسه. د بلوچستان په تربت سیمه کې پرون مخام د افسي ځواک ته سرتیرو پر یوه ګاډي د سړک غاړې بمې 14 شوي چې یو شمیر سرتیري وژلې او ژوبل کړي دي. امنیتي ځواکونو ویلي له پیښې وروسته په سیمه کې د مشکوکو کسانو د لټون په موخه عملیات پیل کړي دي. د پیښې ذمهواري د بلوسو یوې بلتون غوښتونکې ډلې بلوس لبریشن فرنټ منلې ده. تفصیل له کوټې د ایوب ترین په رپورټ کې.
د تربت ولسوالۍ په منځ کې تیر ماښام هغه مهال د پاکستان د سرحدي عسکرو یوه لارۍ د چاودنې له امله تباه سوه، کله چې دغه لارۍ د مځکې لاندې د پټ کړل شویو ماین سره ونښته. په پیښه کې څلور سرحدي عسکر وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. دا پیښه دغه وروسته رامنځته سوه کله چې د سرحدي عسکر یوه قافله د ګوګ په سیمه کې د مشکوک کسانو د پلټنې وروسته بیرته د تربت په لور روانه وه. په پیښه کې د وژل شوو کسانو مړي او ټپیان سمدلاسه د خصوصي الوتکې د لارې و کراچۍ ته لېږدول شوي دي، چیرې چې د ټپیانو علاج روان دی او ډاکټرانو د قانوني کاروایی پوره کولو وروسته مړي و خپلو آباګنۍ سیمو ته د لېږدولو اجازه ورکړې ده. په کوټه کې د سرحدي عسکرو د ویان لخوا په یوه بیان کې ویل شوي دي چې د پیش ذمېداري د بلوچ لیبریشن فرنټ لخوا په غاړه اخیستل شوې ده، کوم چې د تیرو څو کلو راهیسې په دغه سیمه کې پر سرحدي عسکرو او حکومتي ودانیو باندې په بریدو کې تورنه ده. د پیش وروسته په سیمه کې د مشکوک کسانو د پلټنې کار پیل شوی دی، خو تر اوسه د چا د نیولو اطلاع نه ده راغلی. بل پلو ته په کوټه کې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري په تربت کې د سرحدي عسکرو پر قافله د برید د پیش په کلکه سرغندنه کړې ده او دا د ترهګرۍ پیښه ګڼلې ده. په جاري شوي یو بیان کې اعلی وزیر زیاته کړې ده چې سرحدي عسکرو د هېواد د دفاع لپاره چې کومه قرباني ورکړې ده هغه به نه ضایع کیږي. د ښاغلي زهري په وینا چې دا وخت فوج، سرحدي عسکر، پولیس په هېواد کې د ترهګرو په ضد په جنګ بوخت دي او د ترهګرو ملایې ورماته کړې ده او چې کوم پاتې دي هغه به هم ډېر ژر و خپل انجام ته ورسیږي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د جمعې په ورځ په کوټه کې د بلوچستان د اسمبلۍ په تالار کې و 1500 ته نږدې بلوچ وسلوالو کسانو د حکومت و مخ ته تسلیم شوي وو. پر هغه مهال دغه وسلوالو کسانو ویلي وو چې دوی په تېروتنه کې د حکومت په ضد وسله راپورته کړې وه. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
بل رپورټ تر تا وړاندې کوو. د پاکستان د سترې محکمې د پاناما اسنادو د پریکړې وروسته اوس سیاسي ګوندونه وایي د وزیر اعظم نواز شریف خلاف به یو ائتلاف جوړوي او پر هغه به فشار اچوي چې له خپلې دندې د استعفا وکړي. د سیاسي چارو کارپوهان هم وایي چې که وزیر اعظم استعفا ورنه کړه نو سیاسي سباوون به له خطر سره مخ شي. له اسلام آباد سراج ظهیر رپورټ لري.
د پاناما اسنادو لړکې د سپریم کورټ لخوا د مشترکه پلټنیزې ډلې جوړولو وروسته ځینې سیاسي ګوندونو له وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. اسلام آباد کې د اتوار په ماښام د پاکستان مسلم لیگ کاف ګوند له دفتره جاري شوي بیان کې ویل شوي چې د لړکې د تحریک چلولو لپاره یې د جماعت اسلامي د امیر سراج الحق سره د ملاقات وروسته د یاد ګوند مشر چودھری شجاد حسین په مشرۍ ګرینډ الاینس جوړولو اعلان کړی. په دغه ګرینډ الاینس کې به د پاکستان پیپلز پارټي، جماعت اسلامي، پاکستان تحریک انصاف نه سربیره یو شمیر مخالف ګوندونه شامل وي چې له وزیر اعظم نواز شریف په بعد استعفا غوښتنه کوي. مشال ریډیو چې د سیاسي ګوندونو په دې غوښتنه د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کارانو نو پوښتل نو د خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار سید علی شاه اویل باید چې د سپریم کورټ د فیصلې وروسته وزیر اعظم نواز شریف له خپلې چوکۍ استعفا ورکړې وي، له دې به جمهوریت ته ډېره ګټه رسېدلې وي.
کدی استعفا ورکړي او کدی په ملک کې د نوي انتخاباتو اعلان کړي، ما په فکر سره دا به د جمهوریت لپاره ډیر شوي. دې باندې جمهوریت مضبوطه کیږي، دا به یو ډیر ښه مثال وای که وزیر اعظم اخلاقي تور او سیاسي تور او ژر تر ژره یو فیصله کړی وای نو د عوام به پر دې باندې اعتماد بحال شوی وای.
مشال ریډیو چې په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل نورالم نه په دې اړه پوښتل نو هغه وی
که چېرته په دې طریقو سره چې دی ریزاین اخیستل شروع شو نو دې سره به چې دی یو ډیر انارکی شروع شي. دریم کس برا پاسی کی ہوئی جی پلانے دے چدے اغور کی منگا ہوئی چدا نظام دے چدے ڈی ریل کی گی نا اور ہر یو سڑی تا دے موقع ملاو چی اور سمر چی فیصلے کی گی کہ چر تا اغوی نو پا پارلیمنٹ کے دے چینی پا پارلیمنٹ کے دے سیاسی خل چدے دے شیزنو فیصلے ہو کی اور اوڈنو بانے او دا ڈیمانڈ کول چدے دا یو دا سپریم کورٹ دا فیصلے بے غدا چی کم سڑے دل تا کراغلے سپریم کورٹ تا اس اغا فیصلہ نہ منی نو دا چدے دا آگے چے تو انہیں عدالت پا اغا کی راضی دا چنی کول پتا
یا دونی وړ د رواني میاشتې په شلمه نیټه د پاناما اسناد لړکی سپریم کورټ په خپل فیصله کې د دې معاملې د نورو پلټنو لپاره د ایف ای ای د ډایرکټر په مشرۍ کې د جی آی ټی یا ګډ پلټنیز ډلې جوړولو امر کړی وو او ویلي وو چې دا به دوه میاشتو کې خپل پلټنې سرته رسوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د اسلام آباد په شمول د ملک په بیلابیلو برخو کې بعد سر شمیرنې او کور شمیرنې دوهم پړاو سبا یعنی د نهې په ورځ پیل شي، کوم چې بعد د مئی تر څلېرشتمې نېټې پورې جاري وي. په پاکستان کې په آخري ځل سر شمیرنه او کور شمیرنه په کال 1998 کې شوې وه، او دغه وخت په سر شمیرنه کې د ملک آبادی د 1,45,000,000 نه زیاته ښودلې شوې وه. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان د شماریاتو ادارې د مطبوعاتو ډیپټي ډایرکټر قاضي سعید مشال ریډیو ته وویل چې د شپږمې سرشمیرنې او کورشمیرنې په دویم پړاو کې بعد د ملک په پاتې 78 ضلعو کې سبا د نهې ورځې شمیرنه پیلېږي، د کم لپاره چې انتظامات مکمل کړی شوي دي. د نوموړي وینا وه چې په لومړي پړاو کې د 44 صوبو، قبایلي سیمو، ګلګت بلتستان او پاکستان د واک لاندې کشمیر په 63 ضلعو کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې عمل د اپریل په 15 نیټه سرته رسېږي.
د
ذکر دا چې د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وزیر مملکت مریم اورنگزیب 13 میاشتې وی خبری غونډې ته ویلي وو چې د سرشمیرنې او کورشمیرنې په ټوله پروسه به 1,45,500 روپۍ لګښت راځي، او قریبا 1,09,000 تربیت یافته سرکاري ملازمین او د پاکستان فوج 2,00,000 امنیتي سرتیري پکې برخه اخلي. په پاکستان کې په آخري ځل سرشمیرنه او کورشمیرنه په کال 1998 کې شوې وه، او د هغه وخت په سرشمیرنه کې د ملک آبادی د 1,50,000 نه زیاته خودلې شوې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د سولې په لور خپرونه د خبرونو د لنډیز نه پس اوریدای شي. همدارنګه بل اونیس پروګرام مشالونه هم درته لرو. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال وایي ولسمشر د دفاع وزیر عبدالله حبیبي او د پوځ د مشر قدم شاه شهیم استعفاګانې قبول کړي، او په پام کې دا چې پر ځای به نور کسان زر په کارو ګمارل شي. نوموړی وایي افغان حکومت لا هم د دغو ډلو پر وړاندې د سولې لارې پرانستلې ساتلې چې له جګړې لاس اخلي. د دوا خان مینپال سره مو مرکه کړې ده. د بلخ له پیښې وروسته داسې اورېدل کېږي چې افغان حکومت یو شمېر لوړپوړي چارواکي له دندو لرې کړي، دا خبره تر کومه حده پورې صحیح ده؟
نن سهار د افغانستان د ملي دفاع وزیر محترم عبدالله حبیبي او لوی درستیز محترم قدم شاه شهیم خپل استعفاوی ولسمشر ته وړاندې کړلې، او ولسمشر د دوی استعفاوی ومنلې، او دا له دوی مننه وکړل چې لومړی هغه مسؤلیت یې ومانه او د افغانستان په دولتي دستګاه کې د لومړي ځل لپاره د استعفا دغه فرهنګ د رواجولو منطقه وکړي، ملاتړ وکړي.
د دوی په ځای په کوم کسان په پام کې نیول شوي دي چې په دغو مهمو چوکیو به په کار وګمارل شي؟
په دې اړه باندې بحثونه روان دي، ولې نهایي سوي نه دي. د کورنیو چارو د وزارت امنیتي معین ښاغلی بهرام شاه او محترم یفتلی د هغوی سره مجلسونه سوي دي، ولې تر اوسه پورې دا شي څوک به د کورن د ملي دفاع د وزیر په توګه او څوک په لوی درسیس په توګه باندې راځي، یعنی مینه هاي سوي نه دي.
مینپال صاحب دا ډیره یو ډیره لویه پیښه وه. په لسګونو افغان سرتیري پکې مړه او ژوبل شول. افغان حکومت څه په پام کې لري دا ډول لویو تروریستي پیښو د مخنیوي لپاره څه کول غواړي؟
د افغانستان حکومت په مجموع کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو د ظرفیت لوړولو لپاره کار کوي او لاس په کار دی تر څو پورې چې موږ د ظرفیتونه لوړ کړو، تر څو پورې چې موږ یوه تازه پل انرژي ډکه رهبري رامنځته نکړو، د دغو ستونزو د حل لپاره بله هیڅ لاره نشته. موږ پر امنیت کشفي او اپراتیفي ارګانونو باندې هم کار کوو، ځکه دا یو پیچلې استخباراتي جګړه ده. دا همغږي ټول مراکز که په کابل کې دي او که په ولایتونو کې دي پر همدې باندې کار کوي.
مینپال صاحب، طالبانو د برید مسؤلیت ومانه، نو د دې کار د افغانستان د حکومت د سولې پروسې باندې به اغېز وي؟ آیا اوس هم د طالبانو سره د سولې خبرې وړاندې تللی شي؟
موږ د هغه چا په وړاندې باندې شي د افغان وژنې لاس اخلي، د افغانستان د آبادۍ لپاره، د خلکو د آرامۍ لپاره ادي ژوند پیلوي. موږ هغوی ته سره خلاص وایو، ولې څوک چې تاوتریخوالی، څوک چې جګړې ته دوام ورکوي، د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې په ډېره مېړانه باندې د هغوی د سرکوبولو لپاره کار وکړي.
دا دوا خان مینپال چې د افغانستان د دفاع د وزیر او د لوی درستیز د استعفاګانو په اړه له موږ سره مرکه کوله.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا پاوز د افغانستان د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د یو لوی بم په غورځولو سره د داعش یو لوی مرکز له منځه یووړ او لسګونه وسلوالې ووژل. د مشال راډیو د افغان څانګې همکار شاه محمود شینواری د پیښې ځای ته ورغلی او د افغان خاصو ځواکونو مسؤلینو ورته ویلي چې دوی د مامند تنګي پورې ساحه له داعشیانو پاکه کړې او عملیات لا هم دوام لري. راځئ د رپورټ واورو.
شاوخوا یو میاشت کېږي چې په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ هوایي او ځمکني عملیات روان دي. دا چې په دې ولسوالۍ کې څومره سیمه له داعشیانو پاکه شوې او د هغوی څومره پټنځایونه ویجاړ شوي، د یک شمې په ورځ د اچین ولسوالۍ د مامند تنګي او اسدخیرو کلي ته لاړو، کوم ځای کې چې د بمونو مور په نوم لوی بم غورځول شوی و. په دې سیمه کې د بم د غورځېدلو نور علایم نه ښکاري. یوازې په 50 مترې کې ودانۍ په بشپړه توګه ویجاړې شوې او ونې سوځېدلې برېښي. په اچین ولسوالۍ کې د افغان خاصو ځواکونو د ټولي قومندان حاجي بیګ راته په همدې سیمه کې وویل دوی شاوخوا 1 کیلومتر سیمه له داعشانو پاکه کړي او اوس هم د مامند تنګي ها خوا غاړه کې په عملیاتو بوخت دي.
شما تاره کې می بینید اونجا مادر به ما استفاده شد.
د همدې لوی اسمتو شاوخوا نږدې سیمو کې نورې وړې اسمتې هم موجودې وي. د اسدخیلو په قریه کې یوې کلا ته ورغلو. د دې کلا دننه عادي کوټې وي، خو د کوټو دننه بیا وړه اسمت وه چې د حاجی بیک په خبره په دې اسمت کې د داعش وسلوالو مهم مشران سره راټولېدل او له همدې ځایه به یې د جګړې څوکیداره کوله. دی وایي تر اوسه شاوخوا 15 داسې وړې اسمتې چې له هغوی به داعشانو استفاده کوله نیولې دي.
تقریبا تا هنوز با 14-15
تا یزیره دیدیم. ولسوالۍ کې د خاصو ځواکونو مسؤلین وایي دوی ته د ډیورنډ تر کرخې پورې هدف ورکړل شوی او په خبره یې ډیر ژر به نورې سیمې هم له داعش وسلوالو پاکې کړي. دا دوی په خبره هغه ساحې چې دوی له داعشانو پاکوي وروسته ملي او محلي پولیسو ته سپاري.
تاسو رپورت اوریده د شاه محمود شینوارینه. وروسته لاغې چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې بلواګرو د مشال خان په نوم یو محصل وژلو او دا توره په لګو چې د مذهب سپکاوی کړو، پولیسو بیا وویل چې داسې شواهد نه دی موندلې. اوس په پاکستان کې کارپوهان او قانون پوهان وایي چې د مذهب د سپکاوی په قانون کې دی بدلون راوستل شي، خو دوی وایي چې دا کار اسانه هم نه دی. فرخنده اسد په دې اړه رپورت لري.
د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې وروستو یو ځل بیا پر دې بحث پیل شوی دی چې د پاکستان د مذهب د سپکاوي په قانون کې دی بدلون وشي. د ایجیا د بشري حقوقو کمیشن په پاکستان غږ کړی چې د هیواد د مذهب سپکاوي قانون دی یا خو په مکمله توګه ختم کړل شي او یا د ترې ځینې متنازع شکونه لرې کړل شي. ولې د قومي اسمبلۍ د مسلم لیگ نون ګوند غړی او د قانون او انصاف د سټینډینګ کمیټې چیرمین چودھری محمود بشیر وای دوی داسې څه اراده نه لري چې په دغه قانون کې څه بدلون وکړي.
دا وخت خو په دغه قانون کې د بدلون هیڅ امکان نشته. موږ دا ګڼو چې هیڅوک هم د یو مذهب د سپکاوي حق نه لري، خو د دې مطلب دا هم نه دی چې څوک د قانون په خپل لاس کې واخلي. که چاته څه اعتراض وي نو پولیس شته، عدالتونه هم شته، مقدمه دي درج کړي.
که څه هم د پاکستان قومي اسمبلی د مشال خان وژنه په سختو ټکو غندلې ده او په پیښه کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو غوښتنه کړې ده، خو قانون پوه افتخار ګیلانی وایي په پارلمان کې د مذهب سپکاوي قانون د ختمولو کار پیلېدل به په موجوده وخت کې ممکنه نه وي.
ماحول خراب شوی ده، د سلسله کې حکومت بدل نه کړی شي، قانون بدل نه کړی شي، ما خپل اندازه ده د ټول ماحول خراب شوی ده. اجر ضیاء الحق نه پس دا داسې په ډیکلاین روان شوی ما ته نه ښکاري. باید بالکل کم دا حکومت خاص کر اوس انتخابات نږدې راغلل، نو سټیټس د لاز اني قانون د دین سره یا دین معاملو سره تعلق لري، هغه کې بعد دې د بدل نه کړی شي.
بلخوا خبریال فسیزه کا وایي داسې سیاسي هلې ځلې نخ کاری چې ګینه په دغه قانون کې باس بدلون وشي.
خو کم از کم څوک د دروغ جنو بل چا باندې تومت ولګي، دا غي چې کم پروسیکیوشن دی، دا غي چې کم قانون دی، هغه په کار دی. ځکه چې اوس هر چا سره بالکل ازادي ده چې په چا موي ویل غواړي هغه کیس کې بل کس باري نشي، نو هغه چا الزام لگولی آگا اس میں بچ ساتی. نظام خیال کے دیکھے کم از کم دس پیس رشتہ ملک اور پدے کار کو ضروری دا.
پوچترال کے ہم دا تیر جمعے پورس پیوتن دا مذہب سپکاوی طور لگی دو رستو خلق کو دا حاغ و اہل ٹکول پیل کا، خوب رستو دا جماعت امام حاغ پولیس تا حوالہ کا چھے پا اڑے دا سیرا پورونا ہم دی دغا یو لیونے وو. دا پیخور ہائی کورٹ یو وکیل شہاب خٹکوائی خا خبر دادا چھے پا پاکستان کے دا مذہب سپکاوی قانون او پدے اڑا پچا پا طور لگولو اوس یو بحث پیل شو.
خوشبختی کلم چې دا زمونږ د پاکستان بازی ډیر خو علما چې کم دي هغه هم غالبا چې دا تاسو محسوس کړئ چې د دې قسم واقعیاتو د لاسه د هغه خپل بنیادی انسټیټیوشن چې کم ده هغه د شدید تنقید ښکار ده. کم از کم د دې ګرځېدونکي واقعیاتو له کبله نو خلک په دې خبره بالکل متفق دي چې په چا باندې تور لګول او د هغې فوراً هلته کې د خلکو د طرف نه فیصله کول دا مناسب نه دي. او بله دا ده چې په دې باندې یو ریبیټ یو مباحثه د عالمانو په منځ کې هم د خلکو په منځ کې هم د ینګ جنریشن په منځ کې هم شروع ده.
د اپریل په 14مه د مردان د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکی مشال خان د بلوګرو لخوا د وهلو ټکولو وروسته وجل شو. پولیس وایي په هغه د مذهب د سپکاوي هیڅ ثبوت نه دی ترلاسه شوی. د مشال خان د وژنې خلاف په ټول هیواد کې لا هم مظاهرې روانې دي.
د کورمې او افغانستان سوداګر وایي د خرلاسۍ لارې تړل کېدو دوی ته سخت مالی تاوان رسولی، ځکه نو دوی د پاکستان له حکومته غواړي چې یاد لاره ورخلاصه او په سیمه کې د تجارتي هلو ځلو بیرته پیلولو کې له دوی سره مرسته وکړي. دغو سوداګرو د غوښتنه په کورمه کې د یوې جرګې پر مهال کړې ده. چارواکي بیا وایي د سیمې ناامنه وضعیت یې نه پرېږدي چې د خرلاسۍ لاره پرانیزي. طارق ورکزی له سیمې نه رپورټ لري.
د کورمې افغانستان د تاجرانو اتحادې مشرانو جرګه وایي د سوداګرو پر مخ د خرلاچو دروازه تړل د پاکستان حکومت دغه اقدام پر تجارت بد اغېز غورځولی دی. د پاړچینار حاجي کمال حسین چې د سیمې د انجمنې حقوقي دوکاندارانو د اتحادې مشر دی، مشال لوډیو ته وایي کله نه چې د خرلاچو لار تړل شوې ده کاروبارونه په ټپه ولاړ دي.
د افغانستان د پکتیا سیمې سید ولی وای د خرلاسو لار له تړلو سره نه یوازې دا چې د خلکو اقتصاد خرابېږي، بلکې دا د ناامنیو سبب هم کېدای شي.
کستمنه د ورځې ولکه اتلکه لستکه روپۍ د حکومت آمدن وو، دا یې پر ځان باندې ختم کړ. 250-300 گاډي دلته راتله او بیا واپسې کتله، دا روزګار یې باندې ودروي. دا یو سړی نقصان نه دی، په دې کې د کورمې تباهي ده، په دې کې د افغانستان تباهي ده. هر سړی دا کوشش کوي یاره چې دې ځای څخه زه خورم چې شم، نو باید چې زه امن ته هم سوچ وکم. او کچیر دغه سي دشت پاته سي دزړه سره نو په یو پوجا په یو پولیس پته څه وکي عوام چې د حکومت سره نه حکومت پالتو دی نو کچیر دای د عوامو متحد والی د ځان سره غوړي نو بړي دی کولاو کی
د پاکستان حکومت په فروری میاش کې د سند صوبې په سیون شریف کې د لال شاباس کلندر په مزار د ځانمرګي بریدروسته له افغانستان سره چې کله پله اوتړله نو یو میاش پس د ترخم او چمن لارې پرانستل شوې خو د خلاچو لاله هم بنده پراته ده د زیری حاجی مصائب حسین مشال رډیو ته وایي لکور مې د افغانستان خوست او پکتیا او نورو سیمو ته تلونکي د خرلاچونه علاوه هلته چې څومره هم لارې دي هغه تړل شوي دي
د طارق اورکزی رپورټ ما اوریدونکو د سټوډیو د ګډې ستنخۍ چې دوه نیمې بجې شوې دي په لږه شیبه کې برته د خبرنو لنډیز وړاندې کو له هغې وروسته درته دوه اونیز پروګرامونه لرو شاهین بنیرۍ به تاسو ته مشالونه او بشیر ګواښ به د سولې په لور خپرونه وړاندې کوي خو راځئ اوس د خبرنو لنډیز واورو
د پاکستانی پوز په پرونی خبر پانه کې راغلی چې تیر مخام د بلوچستان په تربت سیمه کې څلور اف سی سرتیری د سړک غاړې په خښوي بم الوتې دي او درې نور سرتیری زخمن شوي هم دي بلوچ لیبریشن فرنٹ نومي وسلوال ډلې د دې حملې ذمہواري منل ده پاکستان کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې دویم پړاو له سبا یعنی د اپریل له 15 مینټې څخه پیلېږي د پاکستان د شمارتو ادارې چارواکو نن مشال رډیو ته وویل چې په دې پړاو کې به د اسلام آباد په ګډون هغه اته اتیا ضلعو کې سرشمیرنه کیږي چې له لومړۍ مرحلې پاتې وو د افغان ولسمشر دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزیر او پوز مشر استعفاوي منلې دي دغه چارواکو تر هغې وروسته استعفاوي ورکړي چې طالب ځانمرګو بریدګرو خوښه یو نیم سل افغان پوځیان د جمعې په لمانځه چې د جمعې په لمانځه بوخت وو په مزر په بلخ کې ووژل د امریکای دفاع وزیر جیم میتس په یو نه اعلان شوی سفر کابل ته رسیدل دی هغه به افغان چارواکو او امریکایي ځواکونو سره هلته ګوري د افغانستان په سرحد کابل او ځینو نورو ولایتونو کې دینی عالمانو په بلخ ولایت کې د طالبانو هغه برید وغنده او غیر اسلامي او بلوچ د جمعې په لمانځه بوخ خوښه یو نیم سل افغان پوځیان په کې ووژل د یورپی یونین د بهرنیو چارو مشر فدریکا موغیرینی په داسې حال کې مسکو ته سفر کوي چې روس او اتبیش هیوادونو اتحادیه یعنی اروپایي ټولنه خرابې اړیکې لري هغه بنن د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ملاقات وکړي د فرانس د ولسمشرۍ په پرونی ټاکنو کې روسي نتیجې ښیي چې منځرو کاندید ایمانوئل ماکرون او خي اړخي کاندید میرن لیپن د راتلونکي میاشتې په اووم تاریخ د ولسمشرۍ انتخاباتو د دویم پړاو لپاره بریالي شوي دي
بشیر گوا خو چې د خبرنو لنډیز وړاندې کول او ریدونکو وروسته د ترسولې په لور خبرونه هم لرو خو اوس مشالونه پروګرام ته پام وکړئ چې شاهین بونیری جوړوي او نن د میر مهدی شاه بچا د ژوند او کار په اړه معلومات راټول کړي
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیرې مو د خان عبدالغفر خان د عدم تشدد د کاروان د مبارزینو په اړه په دې ځانګړې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم د نن په خبرونه کې در سره د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز لیکوال او خبریال میر مهدی شاه بچا د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو میر مهدی شاه بچا په کال 1928 کې د جنوري په شپږم نیټه په خبر سر نږدې په کانکولې کلی کې د جیلانی سیدانو په کورنۍ کې د سید عبد التواب شاه په کور کې زیږیدل و دینی زده کړې په خپل کلی کې ترسره کړې وې مهدی شاه بچا د پښتنو د حقونو لپاره د یو سیاستدان لیکوال او خبریال په توګه نه هېریدونکي خدمتونه ترسره کړي دي د هغه د ژوند د وړومبنیو ورځو شپو په اړه د ملکنډ پوهنتون د استاد او سرنکار ډاکټر نورالبصر امن نورو
مهدی بچا په شپږم جنوري 1925 کې د سید عبدالتواب شاه بچا کرا په داوځي سیمه کې د پېښور سره په خوا کې د چاسته د روډ باندې پرته ده دغه ته یو کلی د کانکولا پاوي کې پیدا شوی دی او د دې کورنۍ چې دا د جیلانی سیدانو په کورنۍ باندې مشهور ده، د دې وجه نه بادشاہ باندې مهدی بادشاہ باندې قلمي نوم چې دی هغه تقریبا په ادبې دنیا کې خلک د مهدی بادشاہ په نوم باندې پېژني. مهدی بادشاہ داسې باقاعده طور باندې د تعلیم په حقله باندې په کتابونو کې څه نشته، خو چونکې مخکې چې څه مروجه علوم هغه به ضرور حاصل کړي، خو د بعضې کتابونو کې د ده مذهبي لیک هم شته، نو د دې نه دا پته لګي چې یاره مهدی بادشاہ که عصري علوم دونه نه لوستي نو مذهبي علوم یې ضرور لوستي، ځکه چې په قلم کې د ده هغه مذهبي رنګ ډېر واضح دی او د لیک نه پته لګي چې یاره دې ښه لوستي سړی و.
مهدی شاه بچا لزلمی او چې د خدای خدمتګار تحریک هلې زلې خ په جوبن کې وي، د نور زلمو په شان هغه هم د بچا خان د فکر او فلسفینه الهام اغستو او بیا خپل ټول ژوند د خپل قام او جوب خدمت توقف کړو. د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د تاریخ استاد او سړنکار ډاکټر وقار علی شاه د خدای خدمتګار تحریک د مشرانو سره د مهدی بچا د نزدېکټ پاړه صدا سوای. مهدی شاه بچا
چې په بچا جی باندې مشهور و، دا د خدای خدمتګارو په کړای کې دا د اخیر کلیانو کې یو کړای و، ځکه چې هغه د عمر نه کومه نو مال شه سره کلندر سره غنی خان سره د غنی خان نه وتل کټر و. دوی نه په عمرونو کې لږ غوندې سوکاله کشر و، خو بس په مرتبه کې و په رتبه کې و د دوی سره برابر و، د دوی د چلي اوربل یاو. ما په دې اخیري عمرونو کې ښه ډېر ډېر لیدلی دی د پښتو ادب کې خدای خدمتګار او شلمې پیړۍ کې د دوی ډېره لویه پراخه ده، بلکې زه باورم چې د خدای خدمتګار د ذکر نه بغیر د پښتو لټریچر نیمګړی دی. مهدی شاه بچا هم سړی چې دی هغه خو ناسته پاسته ژوند دا ټول د خدای خدمتګارۍ نه ډېر چاپېره ګرځېدو، متانت روي و پکې او خبرې وایي پرو وکړو دی، لکه هغه انقلابي سړی و خو د ډېرو انقلابیانو غوندې
لکه څنګه چې مو واورېدل، مهدی شاه بادشاہ بادشاہ خان ته ډېر نږدې و او کله چې هغه د پښتنو د سیاسي بیدارۍ لپاره پښتون مجله خپرول شروع کړل، نو مهدی بچا با ور لډیر په باقاعدګي لیکل کول. هغه بیا د دې مجلې د ایډیټر په توګه هم خپل ذمہواري پر مخ وړوي. په دغه اړه د سړنکار مصطفی کمال نورو
د بچا خان د تحریک په حواله باندې د دا باقاعده او دغه د بچا خان د دې څنګه په دې سره د کتل انټ کنټرول کې د دې لږه براته دي چې د سنګان مشورې په د بچا خان په خفو ته باندې چې مهدی شاه بچا شنار بل طرف ته دوران د دې یو دغه د دې بهار کې سره د فسادات شي په ټول دوران کې نظر فسادات کې د مهدی شاه بچا لړ او دې ډېر ورځې ډېر مدغه دي دې لو هغه د نه خلک راځي چې کوشش ته پر دې پوری چې د دې د کور خلکو یې چیر دی او پاتې دي. په هر حال د هغه کردارو چې کوم دی صحیح خدای خدمتګار چې هغه سره د دې د خوره پوری یا د دې د سیاست پوری یا د دې د معاشرې پوری سماج پوری نه دی، نو د ټول هندستان کې دا یو مثال هم قائم کړی چې ان څه دی ځان د قرب لکه دې کې د دې ته ارزه کوي او دې ته دی هغه کې خپل کردار یې هم دی ګورو راتي افکار او حواله باندې د دې د پښتو مدیر پاتې شوی د پښتو مدیر کومو ګورنو هغه خلکو چې هغه بادشاہ خان ته کوم دی هغه په دې نو غوړه کړی چې دا خالي په دې څه کان دی هغه په دې غوړه کړی چې دې زماده دې په دې سره د زړه نه تدې دي او یو د دې دغه هم لري. ما چې تم د وخت نه تدې باندې ما کتاب لیکلی دی، نو هغه دور کې لکه دې بادشاہ خان ته کوم دی هغه به خپل ذاتي مخالفین دي سره شریکول. نو بعد د نو د سیاسي اړیکو سره وګورو، نو زما خیال دی چې د بادشاہ خان ته کوم لکه مخصوص خلک نو پای کې مهدی شاه بچا یو ډېر اهم او یو ډېر بنیادی سره.
میر مهدی شاه بچا د یو لیکوال په حیث د شلمې پیړۍ په لیکوالانو خپل اغیز پرې خېده. داغه افسانې د خدای خدمتګار تحریک سره د ترلو واقعاتو تاریخ ته او په ډیر خوندور انداز داغه وخت د پیښو او مبارزې تصویرونه پکې سرګن لیدل کېدی شي. دا مهدی باچا د افسانو شپږ مجموعه خپرې شوې دي او اوس هم ډیر لیکونه ناچاپه پراته دي. په دې اړه ډاکټر نورالبصر امن وایي
دغه افسانه چې دا غي کې هم نشان او پټ او د ډوډۍ ټال دغه ټولې افسانې چې دا غي وخت او د ماحول چې کوم اثرات یې هغه نه کوم اثرات هغه چې په هغه کې هم زیات چې دی هغه سیاسي رنګ غالب دی او د خدای خدمتګارې د هغې چې کوم میسج دی د هغې چې کوم تبلیغ دی هغه باقاعده زه د په ادب کې ډېر ښه په اسانه باندې لیدی شو محسوسېدی شي. هغه که صحافتي لیکل هغې کړي دي که هغه یادانه تخلیق کړې ده که هغې تخلیقي لیکنه کړې دي تخلیقي لیکنه دي او په تنقیدي دي هغې ټولو کې دغه د خدای خدمتګارې هغه شعور باقاعده طور باندې خپل نظر راځي.
میر مهدی شاه بچا د خدای خدمتگار تحریک د نور مشرانو په شان ډیره موده د زندان د تور تمبو شاته تیر کړی ده. هغه سو سوزله د برتانوی او پاکستانی چارواکو لخوا نیول شوی او وهل شوی دی خو په زندان دننه هم خپل کار نه دی پریخی او د قلم په وسیله د خپل اولستون زیرا برسره کړی دی او د هغوی لارښودنه کړی ده. ډاکټر بخیر علی شاه وایي مهدی شاه بچا د هغه دور واقعیت په خپلو افسانو کې داسې خوندي کړی دی چې د رښتیا او ګمان پکېږي. نوموړی زیاتوي
خدای شي په تحریک دوان کې د بشا باچا چې زلمه وو د پاکستان جوړېدو نو په جوبن کې وو خو د هغه وخت کریم خان یې تاسو لکه څنګه چې پاکستان جوړېدو د پرته د خدای خدمتګارو حکومت مړ شوی شو کریم خان مستندل حکومت جوړ شو نو په کریم خان یې چې شپږ کاله کې چې څومره ظلمونه په خدای خدمتګارو باندې شوي دي هغه په دې افسانو کې تاسو لکه ما کې څنګه ورته وویل سره پکې خپل مخ چې څنګه پای نه کې ګوتی نو داسې پکې کتل کېږي لکه پاکستان زنده باد د داسې یو خدای خدمتګار اکثر خدای خدمتګار خو غریبان نه وتن د هغه کسب پر دا پکې ډیرو نو هغه به کریم خان یې چې داسې یو سړي کې څه کوي چې را وستو به دا کې دومره وو دومره وو چې هغه لیوانې شو او هغه ته دا په دغه کې په وروه کې نو دی چې هغه وسلوت کولو او څنګه به ورسره دا وانه چې پاکستان زنده باد ځکه چې په ډیر خانه کې پیاز ظلمونه کولو چې ورته چې هغه به نه پرېږو چې تر څو دا نه ویلې پاکستان زنده باد ټول ځکه چې پیاز چې دا رښتیا کې ښایي دا دروغ واقعیت نه دی.
چلنکار مصطفی کمال وایي مهدی شاه بچا د ډیرو خوبو مالک وو د یو شاعر او افسانه نگار او سیاستدان په حیثیت د خپل کار سره پوره پوره انصاف کړی دی او د سماج ستونزې په ډیر استادې د خپل اولس مخې ته خې دي. نو موړه زیاتوي
هم چې دوم دا خبره کوله هغه د افسانه یو ډیر وی نقاد د پښتو افسانه ناري به دا خبره کوله چې را د دې په افسانه کې یو خنیغه هغه د تندریک او دا د سیاسي اثر چې کوم دي خنیغه بیان کړي دي زړه د غشي د دې هغه افسانه چې کوم دي هغه د غوې مې پکړه دي د دې به سره چې کوم دي بیا کوم ګورم یو ښه شاعر مو ټول نا را پدې خو دې یو ډیر خفن لګار د دې داسې افسانه چې هغه مونږ د پښتو په پلاستیک افسانه کې مونږ هغه مارې شو د ټول نزيات زما په خیال له افسانو مضمون چې کوم دي هغه دې په پښتو کې دا ترند شروع کړ چې د ټول نزيات افسانه د مضمون افسانوي مضمون چې کوم دي هغه دې الی کړو چاته د دې په افسانه کې چې کوم افکار دي یا کوم سوچ دي هغه د انسانیت سره تړلي د انساني مسلو سره د سماج د مسلو سره د دې د افسانو موضوعات چې دي هغه د دې معاشره یا د دې خلکو سره تړلي دي د دې کردارونه چې کوم دي هغه د بسونو د رکشو د لارو کې هو د کلو د باندو د دې خلکو نبی راغت دی او پاره باندې وګو چې هغه سیاسي افکارم پاره کې صحیح دي خو زیات تر کې کم دي د انساني همدردي او د انساني جذبې چې کم موږ د ورتیا د دې په افسانه کې نو هغه نه پدې غواله باندې دا بیا دي د یو مفسر قران په دې باندې د سوره فاتحه تر کې کم دي هغه دې لیکلی و هغه چپشی به دی پورے لکا دغه دی یو دی کارنامه د چړې زبردست هغه پښتو کړي رام سنگ هم یو چپشی دی وړاندې کړي کوشش کړي دی دا غنا علاوه چې څنګه نو د دې مضمونه د شاعری هغه ځان ته یو بل خوند او رنگ او یو بل کې مخدی دا زمي د مخدی ادب یو
معتبره حواله.
مصطفی کمال وایي چې مهدي شاه بچا شپه ورځ د تحریک سره تړلې وو، له دغې قبله یې د خپلو بچو تعلیم او روزګار ته پام ونه کړی شو. د ژوند اخري ورځې شپې په ډېره سختۍ او کړاو کې تېرې کړې، او د بدبختۍ خبره دا ده چې د ګوند حکومتونو لخوا ورسره هم څه مرسته نه وه شوې. نوموړی زیاتوي
داغے کم بسر گڑی لگائی کے بادشاہ خان بواخلی اور بادشاہ خان پتی سے کم بے پتے والا رقم دستور پائے کہ میری شاہ بادشاہ بگ تک لکھنا تو جیلی میں لتا بندو اور ڈیر لگدا سے دیپ کے تغربت کا پھر وہ ہم دبی بچی جی کم دی ابھی پتا سے حالت کی دی کہ لتا مطلب ہے کہ دخت بچی دیر سے رسی تو دن پھر اور اولاد اگر تو معمولی معمولی کہانی اور روزگاری دیا جی پتہ ہے کہ مستقبلوں کی کندھے بدی تحریک نہ پا رہا جس کو سے بدی فکر نہ پا رہا قربانی کرے.
د جون پخری دور کې د پښتون مجلې د ادارت نه هم لری کړې شو. ډیر حساس بنده وو او د سره ضرورت ډیر غم او درد ورسید. په سیاست کې برخه نه اخسته او د قران پاک تعلیماتو ته ځان وقف کړی وو. ډاکټر وقار علی شاه داغي د جون د دغه دور پاړه صدا سي وای
د ما سره ډیر زیات مینه وا او زه په هغه کسانو کې یو ما چې یو څو کسان د کډې په اپروچ کې راغو او هغه ما ته کوټه تعلق کوي دا جړینو وا بالکل پرک او خپل جړوی د په مخ کې دامن دی د اخیرو مر یو ځل سو سو ځلې پر دې خبره باندې جړوی دي ځکه چې په پاتې کې او سماعون د هغه لیډر هغه لیډر نو چې تا نه مخ کې رسو موټر یې ګرځي راګرځي اغا یو یو مخلص کارکونو پر پاتای کی انفلوئنس لري جات او خلکو خبره ډیر جات باندې لا ډیر پکې چې څوک کې لکه پاتای کی ولی خان نور سیاست نه شاته شو هغه ګروپ راوخ کې شو نو بیا مې د شپه په ځای کې په پاتای کی لکه هغه غوښتل چې کله لاک شي نو خبرې وکړي چې د مقر میټینګ کې سپین سپین روغ روغ ستر ستر خبرې به کولی هغه په څوک دې ته نشو نو په څو د شواز نه لري کو
دادا د تحریک د نوموړي مبارز په کال 1989 کې د دې فانی دنیا نه رخصت شو او د خپل کلی په مقبره کې خاورو ته وسپارل شو. اوریدونکو د غواز منګه د نن خبرونه بل ونی بعد د عدم تشدد د تحریک دیو بل نوموړی مبارز د ژوند او زیار پاړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
مشالونه پروگرام اورید اوس ترته بشیر گواخ د سولې په لور خبرونه وړاندې کوي چې پکې او رای چه لوبو سنگا پا جنوبی افریقا کی ده تشدد مخوانی والا و زمانگ پسیمو که سنگا ده بیامنه پا ختمه والو که خپل کردار ترسکویشه
ده سولی پر لوب
په 2001 کال کې د طالبانو د حکومت تر نسکورېدو وروسته افغانستان کې د پرمختګونو سلسله کې د کرکټ ملي لوبډلې مثال تر ټولو ډیر څرګند دی. په دې وروستیو کې افغان لوبغاړي د سولې د استازو په توګه یادېږي. آیا لوبې د تشدد په کمولو کې مرسته کولی شي؟ پر دې د سولې پر لور نننۍ خپرونه کې بحث کوو. زه بشیر ګواکم، هرکلی مو کوم. محمد نبی او راشد خان افغان ملی کرکټ لوبډلې لپاره تر وړتیاو خودلو وروسته د هندوستان غوره لیگ سیالیو کې د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې واخیستل. مشهور نړیوالو لوبغاړو د اپریل په 5 تاریخ د دې ټورنمنټ په لومړۍ سیالۍ کې د راشد خان لوبه ډیره وستایله. نبی دې لوبه کې نه و. راشد خان د آی پی ایل په لومړۍ سیالۍ کې رائل چیلنجرز بنګلور لوبډلې په وړاندې په څلورو اورونو کې شپږ دېرش منډې ورکړې او دوه وکټې یې واخیستې. سن رایزرز حیدرآباد لومړی بیټنګ وکړ او 201 منډې یې جوړې کړې. په ځواب کې رائل چیلنجرز بنګلور لوبغاړو کریس ګیل او مندیپ سنگ تیز بیټنګ پیل کړ، خو کله چې راشد خان بالنګ ته راغی نو په لومړي اوور کې یې مندیپ سنگ آؤٹ کړ. راشد څو اورونو وروسته په تیزی سره منډې کوونکی ټریوس هیډ هم آؤٹ کړ. پر ټلویزیون کمنټری کوونکی سنجے منجریکر چیغه کړه، راشد خان وکټ واخیسته، افغانستان وکټ واخیسته. د راشد خان لوبډلې دا سیالي په 15 منډو وګټله.
خنوم لرو نڑی کی میدان تمولی گلی دی زوانان بھائی گٹی میدان تمولی گلی دی زوانان بھائی گٹی افغانان بھائی گٹی افغانان
اوریدونکو د نړۍ مشهور لوبغاړو 18 کلن راشد خان سپن بالینګ قراره توپ اچونه او افغانستان کرکټ ډېر وستایل. د کرکټ مشهور ویب سټ ای ایس پی این کرک انفو په خپل مقاله کې لیکلي، راشد خان د افغانستان د ورو بالینګ مسیحا او ګوګلی بالی له جنته راغلی منو سلوا ده. راشد خان او محمد نبی د نړۍ مشهور او تجربه کارو لوبغاړو سره لوبډله کې دي. د آسٹریلیا ډیوډ وارنر یې د لوبډلې مشر دی. هغه د اپریل د 15 لوبې وروسته د راشد خان پړول
هغه ډیر روښانه راتلونکی لري. په دومره لوی نړیوال سټیج لکه آی پی ایل کې لوبیږي، کله چې لوبې ته راوته نو یو څه پریشان و، خو ما ورته وویل چې پر ځان باور وساته. د لوبډلې ټول لوبغاړي ستا ملاتړې دي، هغه ډیره ښه لوبه وکړه او افغانستان لپاره به په راتلونکي کې هم ګټور وي.
د سولې پر لوګ د هند پخوانی لوبغاړي او روزونکي روي شاستري ورزياته کړه چې هغه یقین لري دا د افغانستان لپاره د ویاړ ځای دی. همداسې وا ګڼو افغانانو پر ټولنیزو مطبوعاتو د راشد خان او محمد نبی انځورونه شریک کړه او هغه یې د سولې استازي وبلل. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله هم پر خپل ټوئیټر پاڼه محمد نبی او راشد ته ولیکل، خپلو اتلانو ته نیکی هیلی وړاندې کوم، ډډایو چې تاسو به وزلیږئ او موږ ته به ویاړ را په برخه کړئ.
دا وطن ملالی پیندې یادوي مو په ټپو کې شیګلوال مخریستای نه لجذبو ډکو نغمو کې افتخار د تاریخ افغانستان شي، افتخار د تاریخ افغانستان
تسلیم. مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د افغانستان د کرکټ بریاو په اړه مو د افغانستان الف لوبډلې د روزونکي او پخوانی لوبغاړي رئیس احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې مته بوختلې چې آیا آی پی ایل تبا د افغان لوبغاړو محمد نبی او راشد خان تک د افغانستان له تشدد ډک انزور په سولې ځغه بدل کی. نوموړی وای
دا به ووایم چې دا د افغانستان د کرکټ لپاره یو ډېر ښه یو خبر و، او د افغانستان کرکټ نه په دغه تیرو څو کلونو کې یعنی د کرکټ په دنیا کې یو ډېر ښه نوم پیدا کړی و. نو د دې دوه لوبغاړو په آی پی ایل کې شتون هغه څه نه ته کمبوچي و، یا چې څوک د افغانستان د کرکټ نه خبر و هغوی ته هم دغه خبر ورغی. نو هر لحاظ نه د افغانستان لپاره یو ډېر ښه خبر و چې دغه دواړه لوبغاړي پکې لوبه کوي په آی پی ایل کې، او هغه نړیوالو روزونکو سره نړیوالو لوبغاړو سره په مخالف لوبډله کې چې څومره لوبغاړي دي، یعنی که په دې آی پی ایل کې وګورئ دنیا ټول بهترین روزونکي او د دنیا بهترین لوبغاړي سره پکې راجمع شوي دي. نو دا د افغانستان د کرکټ لپاره ډېر ښه خبره ده.
تاسو څه ګڼئ چې دا لوبې د سولې استازولۍ دپاره یا د سولې نمایندګي کول دپاره څومره اهمیت لري؟
په اواخرو کې که تاسو لیدلي د افغانستان کرکټ بورډ یو ډېر ښه اقدام وکړو چې په هغو ولایتونو کې چې هغوی په مشکلاتو کې وو، هغه خلکو مشکلات ولیدل، د هغوی لپاره د افغانستان کرکټ بورډ یعنی دسی حکومتی لوبی په مخ باندې وزر واچولی او خوشبختانه چې ډیر څه وترجا مکرل یعنی تر خپل وس مطابق پوری دوی خلکو سره حکومتونه وکړل. نو بل د صلحې د راوستو په باره کې نو الحمدلله د افغانستان ټول قومونه چې په داخل د افغانستان کې دي په خارج د افغانستان کې دي که هغه هر څوک وي او ځان د افغانستان نوم ورباندې ښه لګېږي او ځان افغان بولي نو هغه ټول هغه که د هر یو زبان سره یا که د هر یو ولایت سره یا هغه په دغه ټیم باندې فخر کوي نو دې نه دا ظاهرېږي چې دغو لوبغاړو د افغانستان لپاره ډېر څه کړي دي او د سولې په راوستو کې او د په افغانستان کې دغه د قومي په نسب بدبختۍ کې راغلي دغو په ختمولو کې دغه لوبغاړي نور هم ډېر ښه رول لوبولی شي. زه په ډاډ سره ویلی شم چې په افغانستان کې خو دغه لوبغاړو د سولې لپاره د یووالي لپاره ډېر کار کړی ده.
تاسو له مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په دې وروستیو کې په قبلي سیمو کې هم د بیلابیلو لوبو سیالۍ کیږي. فواد افریدی د والیبال لوبغاړی دی. دی وایي لوبي خلک د جنگونو په محل ژوند کولو ته هڅوي. د جګړو په مخ بیولو لپاره وسلوالې ډلې ځوانانو ته ضرورت لري. پوهان په دې باور دي چې شرخوخي ډلې اوزګار ځوانان په اسانۍ سره ګماري. فواد افریدی وایي همدغه وجه ده چې په قبلي سیمو کې د سیالیو کول ډیر ضروری دي.
ته په یو شي کې مشغول وې نو خامخا سبا نه غلط کورونا پامتیږي نه نشو ته مشغول به لري پامتیږي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په نړیواله کچه هم داسې ګڼ مثالونه شته دي چې د امن پر راوستلو او مینې خورولو کې لوبي مهم کردار لوبي. تر ټولو څرګند مثال د جنوبی افریقا دی. په جنوبی افریقا کې له 1948 څخه تر 1994 کال پورې اپارټاید نظام حاکم و. اپارټاید بلتون ته وایي چې پوهانو یې په جنوبی افریقا کې تشریح د داسې یو دولت کړي چې خلک پکې جلا او بې اتفاق وي. په دغه کلو کې اقلیت سپین پوستي حاکم و او اکثریت تور پوستو ته حقونه نه ورکول کېدل. نیلسن منډیلا په جنوبی افریقا کې د تور پوستو لپاره د برابرۍ او ټولو قومونو لپاره د یو شان حقونو د عدم تشدد د تحریک د سرلارې په توګه راڅرګند شو.
Mandela
نوموړی د سپین پوستي ولسمشر په شمول د سیاسي اشرافیه خلاف نه وو، خو غوښتل یې چې ټول وګړي یو شان حقونه ولري. هغه د ویش کلنو زندان، ډیرو زیاتو شکنجو او هلو زلو وروسته په دې وتوانید چې د هغه مهال د جنوبی افریقا حکومت تور پوستو ته په حقونو ورکولو قانع کړي. کله چې په 1994 کال کې جنوبی افریقا کې ټاکنې وشوې او د منډیلا افریقا کانګرس ګوند وګټلې، نو ویره دا و چې د تور پوستو په حکومت کې به له سپین پوستو څخه د بدل اخیستلو په ترڅ کې تشدد او جنگونه رامنځته شي. خو نیلسن منډیلا په بریالۍ توګه له بیلابیلو لارو کوښښ وکړ چې د افریقا د ټولو قومونو او په ځانګړي ډول د سپین پوستو او تور پوستو ترمنځ تعصبونه ختم کړي. د بی بی سی په یو مقاله کې راغلی چې نیلسن منډیلا ښایي د نړۍ لومړی سیاسي مشر وي چې لوبي د خپلو خلکو د یو ځای کولو او نفرتونو کمولو لپاره وکارولې. هغه د خو اغیز لپاره د لوب استعمال ته په زندان کې هغه محل پام وک چې نورو بندیانو به په خپل منځ کې لوبي کولی. دغه لوب د اوسپنیزو دروازو په تنګو خونو کې بند سړو ته د ازادۍ احساس ورکوه. منډیلا لخوا د لوبو ډیر عملی اغیز هغه محل ولیدل شو کله چې نوموړی نه یوازې آزاد بلکې د جنوبي افریقا ټاکل شوی ولسمشر و. دا 1995 کال و. د جنوبي افریقا رګبي لوبډله چې له یوولسو لوبغاړو څخه یوازې یو یې تور پوستی و او د سپین پوستو د قدرت نښه ګڼل کېده، د نیوزیلینډ په وړاندې په پایلوبا یا فاینل کې په جوهانسبرګ کې لوبیدله. نیلسن منډیلا په شعوري توګه د جنوبي افریقا د رګبي لوبډلې د شین او نارنجي رنګ جامې واغوستلې. دغه جامې په تور پوستو کې د سپین پوستو د واکدارۍ او غرور نښه بلل کېدله. لوبه جنوبي افریقا وګټله چې لکبلې تور پوستي او سپین پوستي ټول د خپل هیواد لوبډلې تر شا ودرېدل.